ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساعت خبرونه ده. رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. بابوري چې افغان حکومت د ملي محاز اګون د مشر سید احمد سید حامد ګیلانی هغه سرګندونه رات کړی چې ویلي دي طالب مشران په افغانستان کې دي. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بس ته ورېځ خبرونه لرو که وخت لري. دا هم را سره ووري. یو شمیر نور کورنی نړیوال مسائل مهم په دې نیم ساعته خبري ټوکه کې راټول کړی دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ تازه خبرونه له سالم محمد سالی نورو.
د پکتیا والی وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې تر 500 ډیر وسله وال وژل شوي. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې جګړه سوې ده. د ایران پارلمان نن یکشنبه پر وروستیو اعتراضونو د بحث لپاره ځانګړې غونډه پیل کړه. د پکتیا والی وایي په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 1500 ډیر وسله وال مخالفان وژل شوي دي. شمیم خان کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په وژل سو وسله والو کې ډیری یې نورو ځایونو څخه پکتیا ولایت ته ورغلي وسله وال دي.
په تیرو شپږو میاشتو 15 میاشتو کې زه دلته راغلی یم. 1500 په شاوخوا کې مخالفین سي اکثره یا ډیره برخه یې دي ډیورن لاین یې خو راغلي وه. تا پنجابیانو پکې هغه وژل شوي دي چې خوشبختانه دلته د امنیت حالت سم سو.
ولی وایي مخالف وسله والو په وړاندې به پوځي فشارونه زیات سي چې مجبور سي د سولې له پروسې سره ملګري سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسله وال وژل شوي. دغه وزارت نن یکشنبه په خپله اعلامیه کې ویلي دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 2 وسله وال مخالفان وژل شوي، 2 تنه ټپیان او 2 تنه نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزني، پکتیکا، لوګر، اروزګان، نیمروز، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. دغه عملیاتو پر مهال د وسله والو د ځینو پټن ځایونو وسلو او مهماتو د لمنځه وړلو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د ځینو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 9 تنه ټپیان وروړل شوي دي. دوی وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول سرتیري دي. د ازادي راډیو خبريال وایي جګړه نن سهار پیل شوې چې اوس په دیوګل دره کې روانه ده. د کونړ د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول شیرولی خان ویلي چې جګړه هغه وخت پیل شوه چې د داعش ډلې وسلوالو د پاتونوالو پر ځینو پوستو حمله وکړه. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه پیل کړه چې د حکومت خلاف د هغو اعتراضونو په اړه خبرې وکړي چې نن یې لس ورځې پوره شوي او دغه اعتراضونو د ایران دولت ته ټکان ورکړی دی. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. اسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی په پام کې ده چې د کورنیو چارو وزیر، د ایران د استخباراتي ادارې مشر او د ملي امنیت شورا رئیس په دې غیر علني غونډه کې ګډون وکړي. راس په پام کې ده چې د اصلاح غوښتونکو په غوښتنه زندان سوي اعتراض کوونکو ته د قانوني مرستې د اجازه پر ورکولو هم په دې غونډه کې خبري وشي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 12 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې بېدرک سول چې د تیلو بروړونکي کښتۍ د چین ختی ساحل ته نږدې له یوې بلې بروړونکي کښتۍ سره ټکر سوه. دغه وزارت وایي د کښتۍ په عمله کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان وروسته له هغې له درک سول چې پرون ناوخته یې د کښتۍ د تیلو 204 متره ټانکر له ټکرېدو وروسته اور واخیست. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 21 چینایي عمله له بروړونکي کښتۍ څخه ژغورل سوې ده. د ماليزیا حکومت یو طرحه تصویب کړه چې پر اساس یو خصوصي سکتور د دغه هواد د هوایی شرکت د بيدرکسوي الوتکې د منډلو لاچا کوي. دغه مسافر وړونکو الوتکې نږدې 4 کال وړاندې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه و چې لا درکسوه. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر لیو تیونګ پرون شنبه ویل چې د تکساس په هاستن کې اوشن انفینیټي کمپنی غوړسوي چې لټون وکړي او یوازې هغه وخت به د کمپنی ته پیسې ورکړي چې د الوتکې ټوټې پیدا کړي. د ماليزیا د هوایی شرکت بوئنګ وسوه و او یا دوله جت الوتکه د 2014 میلادي کال د مارچ پر 8 په داسې حال کې ورکه سو چې 209 تنه سپرلي او عمله پکې سپاره و. ګومان کېږي چې دغه الوتکه به په سمندر کې لوېدلې وي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلې والد چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبري وکړي. ترامپ پرون شنبه په کیم ډیوډ کې خبرلانه ته د دې پښتنې په جواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبري وکړي چې په کوچنی راکټي سړی مشهور دی وویل زه تل پر خبرو باور لرم. دا غره زیاته کړه چې یقینا خبري به وکړي په دې کې هیڅ ستونزه نه لري. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان اجرایي ریاست وایي د دښمن د اهداف او پروګرامونو په اړه د سیاسي سیرو او جریانونو غږ اوچتول زیان رسون کړي.
طبعا جریانایی که یا چرایی که بیاین به صورت مشخص از طالب و پاکستان حمایت بکنن نیست فسادا در تضاد با سیاست حکومت قرار دارن. این بیشتر خود شخصیت ها و جریان ها ضرر میرسونه تا با سیاست های حکومت.
د اجرایي ریاست وایان مجیب رحیمی و د اړه د ولسی جرګې له یو غړي ګلپاچا مجیدی سره هم غږیدلی یو.
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه په پاکستان کې فعال دي. د کوټ شورا تر اوسه فعال ده، د پېښور شورا فعال ده. زه نه پېږم چې دلته څوک راغلی.
د دې ترڅنګ په جوزجان کې د دایښت د حضور او لدی کابل د راپورته شوی باندې خنو پاړه هم ورستی جزئیات درکو.
فرمان نیسانو چې باید با تاسو دایښت په پیوندان بچو جوان باشه اونا را دعوت میکنن، مردم را جریمه میکنن، حتی باید پول بتن و این بتنان بتن.
او پا بحرانه و مسائلو که باوری چی پا ایران که در ورسته و مظاهره پاده در باس و هدف در ایران در پارلمان ناست پایل شوا. نور مطالب هم لرو رس را پاتشه. درنو دوستانو تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو واوري لکه څنګه مو چې مخ کې واوریدل د افغانستان نجری ریاست وای د دوښمن د اهداف او پروګرامونو پاړه د سیاسي سیرو او جریانونو غاګ چتول ازیان رسون کړي. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل هر سیاسي جریان او سیاستوال چې له طالبانو پاکستان ملاتړ کوي د حکومت له سیاست سره پټا کړ کړي. د په داسې حال کې د 13 ورځې د ملي محاز ګون مشر د خپل پلویانو یو غونډه ته پوه ناکه ویلی چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. په ډېر نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې هم د اوس سره په استډیو کې دي. افغان صاحب تاته هرکلی او خراغلاس که د ملي محاس د ګوند مشر حامد ګیلانی د روسي سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون تاسو راخستې او سرګیدلې سي مهرباني لوریدم.
تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روس ته هغه چې د ملي محاس د ګوند د رهبر د وسلوالو طالبانو د مشرتابه په حق لڅرګندونه وکړلې. هغه 13 ورځ د خپل پلویانو وی غونډه ته ویل دي چې د طالبانو د رهبری اکثریت مشان په افغانستان کې دی او د سولې لپاره فرصت برابر شوی چې افغان حکومت باید فرصت په استفادې سره سولح وکړي. د سید حمید ګیلانی د سرګندونه د افغان حکومت له تون پرګون سره مخامخ سولې اجرایی ریاست ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول سرګندونه د افغان حکومت له سیاست سره په ټکر کې دی. هغه له ټول سیاستوالو همدارنګه سیاسي جنونو څخه وغوښتل چې په خپلو خبرو کې د افغان حکومت بهرنی سیاست ته پام وکړي او څرګندونې له سیاست سره په ټکر کې نه باید ووسیږي. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل
پیام ما برای تمام رهبرهای سیاسي چرای محدود افغانستان در شرایط استثنایی که پاکستان زیر فشار قرار داره و اداره جدید ایالات متحده آمریکا تصامیم قاطع و مشخص برای وادار ساختن پاکستان به همکاری و مبارزه با ترور ریزم گرفته است که ادی حرکت و ادی شما حمایت بکنن. طبعا جنایی که یا چرایی که بیاین و به صورت مشخص از طالب و پاکستان حمایت بکنن نیست فسادا در تضاد با سیاست حکومت قرار داره. این بیشتر به خود این شخصیت ها و جریان ها ضرر میرسونه تا به سیاست های حکومت.
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پخوانیو د طالب مشرانو وژنو ته په کتلو سره اوس هم د وسلوالو طالبانو د رهبری پلاوی او شوراګانو د کټه شورا همدارنګه د پېښور میرام شو کراچي شوراګا نیټولې په پاکستان کې دی او هغه څرګندونې غلطي وبل چې ګواکې د دې مشرتابه افغانستان ته راغلي ده.
اصلا
د ملي محاز ګون مشر حمید ګیلانی کومې سرګندونې تیر ورس کړې وي چې نن افغان حکومت په دې اړه توند خبرګون خو
ملک چې ما مخکې په سر کې هم یادونه وکړله تیر ورځ د دغه ګون رهبر سید حمید ګیلانی د خپلو پلویانو قومي مشرانو همدارنګه جدودینی عالمانو غونډې ته وینا کولې وینا وکړه په وینا کې د وویل چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي افغانستان ته راغلي نو فرصت نه فیصله استفاده باید افغان حکومت د سولې لپاره حل ځلې وکړي که چېرې د حل ځلې نه کوي دا به یو بانه وي دغه څرګندونې د حکومت له غبرګون سره مخامخ شوې حکومت یو ځل بیا چې ټینګار وکړل چې په داسې حال کې چې په پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا فشارونه له دې امله زیات شوي دي چې پاکستان په خاوره کې وسلوالو طالبانو مشرتابه همدارنګه د حقاني شبکې ته ځای ورکړی ده نو د افغان حکومت وایي چې دا به یو ډول د هغه څرګندونو د امریکا د فشارونو او د افغان حکومت د سیاست خلاف څرګندونې دوی ول چې د طالبان مشرتابه اوس هم په پاکستان کې
ډېره زیاته مننه افغان صاحب درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې افغان حکومت د ملي محاس د ګوند د مشر حامد ګیلانی د روسي او سرګندونو په اړه تون خبرګون خوده لري د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي تر اوسه هم وسلوالو طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او هغه ځای د افغانستان جګړه رهبری کوي د دغه جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته ویل افغان سیاستوال باید په دې اړه په خپلو سرګندونو کې له دقت کار واخلي له خغلی مجیدی سره رحمت افغان مرکه کړي او سر کې د سید حامد ګیلانی د ورسته سرګندونو پاړه چې ویلي د وسلوالو طالبانو اکثریت مشرتابه په افغانستان کې د پښتنه کړي ده
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه په پاکستان کې فعال دي د پټ شورا تر اوسه فعال ده د پېښور شورا فعال ده کراچۍ شورا فعال ده د میرمشا شورا فعال ده زه نه پېږم چې دلته څوک راغلي سید بعضي کمانډران یا هغه څوک چې د پاکستان ناراضي او مخکې یا په پېښور کې هغه جګړه نه کوله اوس چانس ورته را شوې ده راغلي د سیمو ته خصوصاً په کندهار کې بعضې هغه راغلي ولې هغه مورې چې دوی په افغانستان کې مستقیمه جګړه رهبري کوي هغه تر اوسه په پاکستان کې ده
د جناب سید حامد ګیلانی له دا ډول څرګندونو څخه مطلب څه ده
موږ هیله من جو چې موږ سیاسیون په خپلو خبرو کې دا په نظر ولسی چې دلته د افغانستان ملي منافع د افغانستان د حکومت یا د دولت نظر سره ځکه د نظر د افغانستان د ولس نظر ده او کچیرته مونږ په دې کې څه د ناقیزه خبرې کوو دا په دا معنی ده چې مونږ دښمن ته چانس ورکوو چانس په دې معنی ده چې هغوی ته برائت ورکوو یعنی مطلب دا چې په پاکستان کې څوک اوس مشران نشته زه په ډاډه ویلی شم چې تر اوسه پورې په پاکستان کې هغه مشران چې مستقیمن په جګړې کې دي سولې پروګرام کې تر اوسه شامل شوي دي نه دي په پاکستان کې دي هلته اوس هم جګړه رهبري کوي وخت کې چې جګړه په افغانستان په مختلفو سیمو کې روانه وي او هر ورځ را جریز بریدونه کیږي هر ورځ دلته انتحاریان راځي دا خو یو تمویل اداره لري یو تمویل کیږي چې تعمیل واضح خبره ده د افغانستان د سرحدونو د باندې هر مرکزونه تر اوسه فعال دي کای کوټ شورا ده کړي کار دي د کراچۍ شورا ده په خاور ده میرام شهر د پټل کې په اکثر ځای کې هغه شوراګانې چې دي چې دوی جنگي وظیفه لري او جنگ مختبه یاره تر اوسه پاکستان
په دې ورسته کې په پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا او د افغان حکومت فشارونه زیات شوی دي د سید حمید ګیلانی دربل سرګندونې په پاکستان باندې د فشار د کمولو یو وسیله نه ګرځي
طبي خبره ده چې پاکستان ته موږ یو څه پلاس ورکو چې هم نړیوالو ته خي هم په امریکا ته خي هم حتی د افغانستان حکومت ته چې دغه تاسو سیاسي رهبران یا تنظیمي رهبران وایي چې تذکر کوي چې طالبان شران په پاکستان کې وجود نه لري هغه په افغانستان کې دي چې دا واقعا هر فشارونه چې راغلي دي هغه فشارو په کمولو کې یا هغه فشارو کې یو برات د پاکستان دی پاره ده
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د ازادي رادیو خبريال رحمت افغان ورسره خبرې کولې
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر
اوس هم یو سیمه ایزه مسله د ایران پارلمان نن په دې هیواد کې د روانو مظاهرو او لاریونونو په اړه ځانګړې غونډه پیل کړه راپورونه وایي چې غونډه د تړلو دروازو تر شا ده او پکې په روان سیاسي بحران او د هغې پر وړاندې د حکومت پر اقداماتو خبرې کیږي ردوان مراد دا موضوع څاري او همدا شیبره سره د پراګ په
استډیو ده مراد صاحب ته هر کله او خرغلاس وایو ک پایلې لدی نه کوچه د ایران د پارلمان غونډه چاره بللې دا وایا حکومتي مقامات هم پکې ګډون کوي او څنګه
مننه اکرام لکه څنګه چې تاسو ویلې دا غونډه ځنګړې غونډه ده نن پیل شوې ده ځکه چې تقریبا و ورځې کېږي چې اوس په ایران کې نا امنی ده بلوا ده الته د حکومت ضد مظاهری دي د غراز د حکومت په پلوي لاریونونه کېږي دا غونډه د ایران په پارلمان کې اصلاح غوښتون کې ګروپ یعنی هغه ډله چې اصلاح غوښتون کې وکیلان لري هغوی را بللې ده او حتماً پکې د ایراني خبري اژانسونو په وینا د کورنیو چارو وزیر د ایران د ملي امنیت د شورا مشر او د غراس د استخباراتو مشر ګډون کوي ترسو د دې مظاهرو د وضعیت په اړه خلکو سره ورسي معلومات شریک کړي او دا هم له پارلمان سره مطرح کړي چې څه ډول د دې ناکرارۍ مخه نیول کیږي
تاسو معلومات څه دي چې اوس هم د لاریونونو نړۍ یو مغښه لړۍ یو مغښان پراخه ده او که حکومت توانیدلې چې وضعیت یو سناسه کنټرول کړي
اکرام پاول څورزو کې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ پراخه وه یعنی تقریبا د اویا نه زیات خارونو کې داخله راوتلی وو خو حکومت د ساده خلکو په خبره یو چال لاړه چې په خپل پلاوی مظاهرې پیل کړې په تهران او لوی خارونو کې لته رو دوه درې ورځو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ یا کم شوې ده او یا دا چې د زیات خبرونه په دې خاطر نه رسیږي چې تاسو ته هم معلومه ده چې په ایران کې سانسور کیږي ایران کې خبرونه اجازه نه لري د مخالف فن لخوا فقط په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې د معلوماتو او د دوی د غونډو په اړه جریانات خبريږي نو تر اوسه پورې خو هغه دقیق ارقام د ایران حکومت وایي چې 22 کسان وژل شوی دي او لوی مظاهری چې اوسکیږي هغه د حکومت په پلوي کې یعنی د حکومت د مخالفانو د مظاهرو د پراخوالي یاده چې په هغه شدت هم اوس دوام لري او کنه په دې اړه تر اوسه خاص ریپورتونه نه رسیږي
ډیر زیاته مننه مراد صاحب کور مودان درنو دوستانو رضوان مراد چې د ایران کې د مظاهرو او لاریونونو د ورسته حال درکو اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې مرزي احمد زئی چمتو کړی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي په 13 میاشتو کې د 500 میلیونو لارو پرزخت نه سوټنه جلغوزی بهر ته صدر شوې دي د دقیقونه د صدراتو د پرختیا رئیس میر زمان پوپل نن ازادي رډیو ته ویل ته جلغوزی چین ویتنام هند پاکستان او اروپایي هیوادونو ته سول شوې دي خغلې پوپل جتوی اټکل کیږي چې د روان لمریز کال تر پای د جلغوزو صدرات سبان د 5000 ټنو ته ورسیږي نو وړي وای چې وسمال په جنوبی زون کې زیات کشمیر بسکران د جلغوزی محصولات راټولوي ننګرهار کې په ژمي کې د سبزیو د ښو حاصلاتو په هدف 150 شنی خونی ګټې قیسنې ته وسپرل شوې د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیم زینن ازادي رډیو ته ویل دغه شنی خونی 3.6 میلیون افغانۍ ارزښت لري چې لګښت یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکړل شوی دی خغلی رحیم زای وی دغه شنی خونی د ښو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د ننګرهار په استرود به سود کمې خېوي او درې نور ولسوالۍ کې جوړ شوې دي نو موري زیاتوي چې د شنو خونو ترڅنګ په خزو د سبزی اصلاح شوی تخمونه هم ویشل کیږي نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بیې یو پوجي قزاقي وړي ولسو سلويخت افغاني د 55 کیلو پوجي ولسو 50 افغاني د وریسي او ترني منای پوجي 200 افغاني شپړس لیتر خوړی او 50 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول 5 سلويخت او یو لیتر ډیزل 50 سلويخت افغانۍ پرول کیږي او هم درس په شزاده سره کې د ځین بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی کی یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ او 25 پوله یو ایرو سلورات افغانۍ او شل پوله یو انګلیسي پاوند سلور 90 افغانۍ او سل وخت پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پته پوله زر ایرانی 18 افغانۍ او سل وخت پوله او زر پاکستاني کلدار 113 افغانۍ
مرزا احمد زوی چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل درنو دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري اوس هم یو کورنۍ امنیتی مسله د جوزجان د ولایتي شورا رئیس د یخنۍ په موسم کې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د جلب جذب په اړه خبر ورکوي بابر ایشچی د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې داعش په دغه ولایت کې فرمانونه ورکوي او خلکو به چخلي بل خو د 209 شاین قلوردو مسولین په دغه ولایت کې د داعش تحرکات منی وای چې بهرنی جنگیالي د داعش په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی هم د اوسره سره په سټډیو کې د پردیس مهرباني جزئیات په دی اړه سي.
اکرام صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت ادعا کوي چې داعش په هیواد کې کمزوری شوی او دغه ډله ځپلې ده، خو د جوزجان ولایتي شورا په دغه ولایت کې اندېښنه ښیي چې داعش په دغه ولایت او مشخصا په دوو ولسوالیو کې جلب و جذب پیل کړی او په دغه ولایت کې فرمانونه صادروي او له خلکو باج اخلي. د جوزجان ولایتي شورا رئیس بابر اشچی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې عمدتاً داعش د دغه ولایت په قشتېپې او درزاب ولسوالیو کې تحرکات لري او دا مسلې له اړوندو چارواکو سره هم شریکه کړې ده. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي اشچی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
البته که ما از محل که معلومات بگیریم اونا در هر مناطق فرمان میتن و که باید با تا گروه داعش بپیوندن، بچه های جوان باشه اونا را دعوت میکنن، مردم را جریمه میکنن، حتی باید پول بتن و این سران بتن.
دا جوزجان دا سیمیز و چرواکو بخبره دا دا ولایت په دو ولسوالیو کې د داعش د موجودیت لکبل شاوخوا 3000 کور نه د خپل سیمو پر خودو ته هم اړی شوې دي. داعش عمدتاً د افغانستان په شرقي یعنی ننګرهار ولایت کې هلته فعالیت لري، خو په دې وروستیو کې په جوزجان ولایت کې هم د دغه ډلې د نفوذ په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. څه موده وړاندې امریکایي چاپ ټایمز ورځپاڼې په یوې مطلب کې ویلي وو چې جوزجان د دوه ولسوالۍ د داعش د سربازګیرۍ په مرکز او کارخانې باندې بدلې شوې دي او دغې ورځپاڼې د ځینو سیمه ییزو منابع ویو له قوله ویلی چې داعش په دوه ولسوالیو کې په منظم شکل باندې سربازګیری کوي. ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم په جوزجان کې د داعش تحرکات مني، خو وایي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره دوی عملیات په پلان کې لري او دغه عملیات ترسره کیدو سره به دغه ډله ته دغه سیمې به پاکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په افغانستان او په مشخصه توګه په شمال کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې داعش له ایران څخه، البته د سوریا او عراق داعش له ایران څخه د افغانستان شمال ته راځي او غواړي، البته ادعا کړې وه چې ایران غواړي د عراق او سوریا لوبه بدلته په افغانستان کې هم ګرم وساتي. بل اکرام صاحب
ډېره زیات تمننه. پردیس صاحب درنو دوستانو و موریدل چې په جوزجان کې د داعش د حضور او د دې قبله د راپورته شوی او خنو پاړه ورستی جزئیات حدیث پردیس وړاندې کړل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم یو کورنۍ سیاسي مسله. د حکومت یو باوري سرچینه وایي تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبري نه دي ترسره شوي. دا سرچینه چې نه غواړي نوم یاد شي ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود معرفي کېدل حتمی دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي محمد اسماعیل خان وای له حکومت سره د دې ګوند خبري روان دي چې دا وخت نه لبنبس سره مخ او نه هم کومي نتیجې ته رسیدلې دي. یوسف زدران په دې اړه جزئیات راټول کړي او راپور پرې لري.
د بلخ د بخواني والی عطا محمد نور د څرګندونو په تعقیب چې ویلي دي د حکومت جمعیت ګوند ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ترسره شوی. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د یادو لورو ترمنځ د هر ډول خبرو ترسره کیدل ردوي. دا سرچینه چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد کړو وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. که څه هم عطا محمد نور د تیرې چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له حکومت سره د لومړي پړاو خبرو د پیلېدو او نتیجو ته له انتظاره وویل، خو د جمعیت اسلامي ګوند د ویان مرسیال زبی فطرت نن ازادي راډیو ته د دغه حکومتي سرچینې د څرګندونو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. له دې سره د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګوند یې حکومت ته مهم وړاندیزونه وړاندې کړي دي. د که څه هم د دغو وړاندیزونو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي داسې تمه نه کېږي چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې دې دا وړاندیزونه ومنل شي. ښاغلی اسماعیل خان وایي په دې صورت کې به عطا محمد نور د بلخ ولایت په راس کې پاتې شي.
پیشنهادات که از طرف جمعیت داده شده یک لست بلند بالایی که همو خواسته هایی که در شروع حکومت وحدت ملی بین 50% بود، همو یک لست اینا دادن. طبیعتاً 100% ایره سیچم مجبور قبول نمیکنه. نه بنبست است نه هم چی به نتیجه کار ادامه داره.
د جمعیت اسلامی او حکومت ترمنځ خبرو اترو موضوع هغه محل د دغه ګوند او عطا محمد نور لخوا مطرح شوه چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې ارګ د عطا محمد نور استعفا د منظورېدو او پر ځای د نوي والي محمد داود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. له دې سره د جمعیت ګوند ځینو سرچینو په وینا تر دې مهاله د دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو دوه پړاو ترسره شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو یې ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او د جمعیت ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې د عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي.
ما امیدوار هستیم چې انشاءالله آینده نزدیک بر اساس مذاکراتی که جنای ارګ با آقای نور دارن بر اساس اطمینان کنها بر ما دادن و ما امیدوار هستیم که مشکلات به زودترین وقت برطرف میشه و ما هم آمادگی های رفتن را به ولایت بلخ داریم. فقط منتظر ازی هستیم که بنبست از طریق گفتمان که راه حل پیدا
د بلخ لپاره د ټاکل شوي والی ویان ښاغلی فطرت وایي د دوی تمه دا ده چې په روانه اونۍ کې پیل شوي خبرې ښې مثبتې نتیجې ورکړي او رامنځته شوی اختلافات ختم شي.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب کورو ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
ریاست مسولین وای په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترن کوټ
لیکن د هار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم د کابل د نن ورځې د ورسپانو غټ او مهم ټکی اجمل اتورمان راټول کړی چې اورېدو ته تاسو را بول.
کابل شاو ورسپانو په خپل نننې یو کې ته ګڼو نور مسایلو ترڅنګ پر پاکستان د امریکا د فشارونو او لامل د اړیکو د تیرنګړیتو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دېړه په خپل سر مقاله کې لیکلي امریکا لا هم پر پاکستان د فشار خبره کوي. ورځپاڼې لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي د پاکستان سره کېدونکې نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې ځنډولي او دا اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکارا کړی. خو په سربخاله کې راغلي متیز دا هم ویلي کچیر پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې جدي اقدام وکړي مرستې به بیرته ورکړو. دا ورځپاڼې په باور د امریکا د ملي امنیت د نوې تګلارې او دغه شان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د هغه هیواد د تګلارې له مخې پاکستان په سیمه کې خپل پخوانی رول نشي ساتلی بلکې د امریکا لپاره یې اهمیت کمیږي. ملي امن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي د امریکا صداقت په هغه مهال ثابت شي ژر تر ژره پر پاکستان د هغه هیواد پر پوځیانو په ځانګړي ډول پر آی ایس آی جدي تحریمونه وضع کړي. ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره د ټرمپ تر خبرداري وروسته هم داسې ښکاري چې پاکستان خپل ترهګري سیاست نه بدلوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د پاکستاني چارواکو په اوله لیکلي د امریکا له حکومت سره د امنیتي همکاریو پر مسلې خبرې کوي او تفصیلات ته انتظار بس. په مطلب کې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي پاکستان د خپل امکانات په وسیله له ترهګرۍ سره جنگیدلې او په تیرو 14 کلونو کې د مبارزه ورته په 160 میلیارد ډالر تمام شوې ده. خو وی خپل وکی ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونه راخستي چې ویلي امریکا هغه دوست چې تل خیانت کوي. په مطلب کې راغلي خواجه آصف دغه خبرې د امریکا د ولسمشر د سیو توندو څرګندونو په خبرګون کړی دی. په مطلب کې دا هم راغلی چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا په افغانستان کې د خپل ماتې پړه په پاکستان اچوي او موږ له هغه هیواد سره نور هیڅ ائتلاف نه لرو. په مطلب کې راغلی چې نوموړي د څرګندونې له جنوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې کړی ویلي نور هیوادونه شته چې کولای شي د پاکستان متحدین اوسي او زموږ ترڅنګ د طالبانو او افغانستان سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي.
درنو دوستانو دا نیم ساته خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیدي. لدی ورسته د نور بسته ونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیسه کوربه ده. د نن په خبرونه کې د خزو چارو په د خزو چارو وزارت په چوکاټ کې د حمایوي مرکزونو په موجودیت او د دې مرکزونو په وضعیت باندې خبري کیږي. په دې خبرونه کې د افغانستان د خزو چارو د وزارت یو چارو کې رابلل شوی ده، هغه به خبرې کوي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستی شئ، په ژوندۍ بڼه باندې کولی شئ چې خپلې پوښتنې او غوښتنې مطرح کړئ. وخت 12:30 دقیقې شوي. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. تر بیا د الله پامان.
د پکتیا والی وای په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل سیوی دي. شمیم خان کټ وزیر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په وژل سوو کې پنجابیات به هم شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وای د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل سیوی. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه پوځي عملیاتو په نتیجه کې 2 نور ټپیان سیوی او 2 نور مشکوک کسان نیول سیوی دي. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د ځینو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صفی ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 9 ټپیان وروړل سوي چې ټول سرتیری دي. د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړي غونډه پیل کړې چې د حکومت خلاف پر هغو اعتراضونو خبرې وکړي چې نن یې 10 ورځې پوره سوي دي. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې لا درک سول چې د تیلو باروړونکي کښتۍ د چین ختی ساحل ته نږدې له یوې بلې باروړونکي کښتۍ سره ټکر سوه. د مالیزیا حکومت یوه طرحه تصویب کړه چې پر اساس یې خصوصي سکتور د دغه هیواد د هوایي شرکت د بې درکه سوې الوتکې د موندلو لټه کوي. دغه مسافر وړونکي الوتکه نږدې 4 کاله مخکې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه وه چې بې درکه سوه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبرې وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشه وخت مو په خیر ده. نور بس دی یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخازه محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په چیر مو په نننۍ خبرونه کې هم یوې قدرمنې ملمنۍ ته بلنه ورکړي او د نننۍ خبرونې موضوع مودار چې د افغانستان د خزو چارو وزارت په چوکاټ کې د امن خونی یا حمایوي مراکز چې د افغانستان د خزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په 21 ولایتونو کې شاوخوا 23 حمایوي مراکز موجود دي. دا چې په دغه مراکزو کې څه خدمات وړاندې کیږي او څومره تعداد هغه مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي په دغه مراکزو کې شپې ورځې سبا کوي، د همدې موضوع په اړه د لا وضاحت لپاره مو د خزو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د نظارت برخې مشر زکی بریالی ته بلنه ورکړې ده. بریالی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
تشکر شما. یک سلام خاص برای شنوندگان رادیوی آزادی و رادیو شما که خودم هم شنونده ایش هستم. تشکر میکنم از شما و از تمام کسایی که این برنامه را گوش میدن. من خودم زکیه بریالی هستم، مامور نظارت در ریاست مراکز می وزارت امور زنان. ما میخواهیم یک معلومات بسیار مختصر در ارتباط
بریالی هستم خیلی چه تاسو معلومات ور که اجازه را که اوریدونکو ته د تلفون شمیره هم وایم چې خویم کوم پوښتنه لري یا خپل نظر سره شریکوي نو خبرونه په لړ کې درته زنګ وهي. قدر من اوریدون کوس موږ د تلیفون شمیرې دی 0922 555 0995 40 45 0922 555 0995 40 45. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا هم کوم مشخصه پوښتنه له ملمنې څخه لرئ نو مطرح کړئ. بریالی صاحب، مهرباني وکړئ.
خود ریاست مراکز مایوی تقریبا در سال 94 ای تاسیس شد به ارتباط مامی مشکلاتی که زنا بهش مشکل داشتن در سطح افغانستان و ای باید سازی شده که ما یک مرکز در سطح افغانستان تنها در کابل نه در سطح ولایت مایده ایجاد کنیم که مراکز به خاطر امایت از او زنان متضرر و مروز به خشونت هستن که دچار میشن به خشونت ها و ای بهترین مکان به خاطر حفظ نگهداشت موقت از یاسی یا یک پناهگاه موقتی بر زنان است که تا مشکلات حقوقی و خانوادگی زیاد حل میشه و یا دوباره به خونشان مدغم میشه و یادغام میشن. دیگه ای باید یک چیز بسیار مهم استش مکس کنم که بهترین خانه بر تمام زنای افغانستان و مسئولترین خانه امن خانه خودشان است، اما به منظور ملحوظاتی است که به منظور حفظ نگهداشت موقت و ما ایجاد کردیم و ایجاد ازی بسیار مسئلات های خوبتره به خاطر حل بعض مشکلات حقوقی و خانوادگی دارن که وقتی که یک خانم یا یک زن متضرر میشه یا معرض به خطر میباشه یا میتونن از طریق ارگان های عدلی و قضایی یا از طریق حوزه های امنیتی یا از طریق خودی به وزارت امور زنان یا بیاین راجع بسازن خدا و در اینجا ما برنامه هایی داریم که بازی را ریفر میکنیم یا معرفی میکنیم بعد از حق هزارات و بعد از اسلام که از ارگان های زیرب میارن و مایره به مراکز حمایوی معرفی میکنیم که ما در سطح کابل ما 6 مرکز حمایوی داریم و مجموعاً به سطح افغانستان 28 مرکز حمایوی داریم که در 21 ولایت یا اینا فعالیت دارن که تمام خدماتی که برای یک زن که متضرر است و معرض به خطر است اینجا امکاناتش است. وقتی یک خانم پرت پریشان میباشه، خانم میباشه که بسیار جولیده و نارام میباشه از نگاه روانی و ما به خاطر که ایره بتانیم آرام نگه بداریم ما دکترای روانی داریم.
بله، برای لسه ببخشین گپاش مرا قطع کردم، میخواستم ایره بر ما بگوین که مراکز حمایوی و خانه های امن نردوشن یعنی یک چیز است.
بله بله، قبلا به خانه های امن معرفی بودن که مردم افغانستان یک کمک ذهنیتی یا کمک مخشوش بوده و در این باره بعد از مقرره را که مقرره مراکز حمایوی ایجاد شد، امی خانه همان اسمش به مراکز حمایوی تبدیل شده که یک مرکز حمایوی موقتی، یعنی مکان موقتی، یک پناهگاه موقتی است، نه مرکز حمایوی برازی باشه که ای دایی می دوی مرکز جا به جا شده باشه. وقتی که مشکلش حل میشه، وقتی قناعت طرفین حاصل میشه، وقتی که مسائل حقوقی خلاص میشه، دیگه ای دایی جایش نداره، پس ادغام میشه با فامیل و اقارب و سلیشه.
و شما ارقام پشتان است که در حدود چقدر خانما که متضرر هستند در خانه های امن که شما گفتین 28 مراکز حمایوی البته است، در اینجا چقدر خانما
چون تعدادشان زیادتر خانما که اصلا سراپا میان یک مشکل حقوقی می داشته باشن، یک مشکل خانوادگی می داشته باشن که بازی های میان و در ریاست های امور زنان ولایت و در مرکز در ریاست های خود مراکز حمایوی در اینجا میان، باز ای بعض وقتا هم مشکل همونجا حل میشه، میانجیگری میشه یا مشوره های حقوقی و خانوادگی برای جای داده میشه و دوباره پس میگردن. ارقام فرق میکنه، آمد رفت دانه تغییره، اما مجموعاً از 800 نفر بالاتر نمیباشه به سطح افغانستان.
بله، و یک انتقاد امدی که موجود بوده مدتاً در مراکز حمایوی با وجود ازی که خانم ها یک مدت زیاد در می پاشه، اما انتقادای وجود داره که به مشکل که لازم است بالای ظرفیتشان کار نمیشه، در این رابطه هم انتقاد موجود است.
ما برتون پیشترم یادآوری کردم که وقتی که یک دختر خانم در مرکز حمایوی معرفی میشه و یک زن در مرکز حمایوی معرفی میشه، تمام خدماتی که برای یک زن ضرورت است از جمله اول از نگاه روانی، ما اونجا مشاورین روانی داریم، دکترای روانی داریم، بدن ما مشاور خانوادگی، مشاور حقوقی داریم، وکیلای به شکل مدافع به شکل رایگان داریم، ما بخش های تعلیمی و آموزشی داریم، بخش های حرفه‌ای داریم، دکتر 24 ساعته داریم، احاشه باطنی مناسب داریم، از نگاه لباس، از نگاه مواد غذایی، از نگاه استراحت راحت برازیا داریم و ما از همه بالاتر فوکس ما سر تعلیم تربیه ازی است. اگر دختر متعلم مکتب می باشه، به هر رقم اینا تا مدت می باشه سرشان کار میشه که اگر یانن اینا پس دوباره در مکتب خود برن کدوم مشکل رخ نمیده. اگر یا معسل هستن اینا میتونه پس دوباره به جایگاه اولی خود که برن برگردن، اونمو تمام سهولت ها برای زیاد داده میشه. یا اگر کارمند دولتی باشه به مینیم شکل، و اگر دختر خانمی که بی سواد باشه و در اینجا مکان میه و به خاطر حل مسائل حقوقی خود اینجا ما شرایط سواد آموزی داریم که میتونیم سواد آموز بسازیم با هاو شوقه که او داشته باشه، با حرفه و راجع میکنه، مثلا میتونه خیاط خوب شوه، میتونه مثلا اینا دستس خوب شوه، میتونه آشپز خوب شوه، ما آشپزخانه خوبی شد داریم به میرتباط دیگه. این امکانات را ما تانسیم در تمام مراکز حمایوی که به شکل یکسان است این خدمات ما ارائه کنیم برای مستفید و برای متضرر.
بله، به شما پس بر میکردم. فکر کوم یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه واصل شوی مزمل را سره ټلیفون په لیکه واصل شوی سلام ستړی مشي لکم زینې د اړیکې نیولې ورور
د غنی ولایت بیا کول سلای نه مزمل منګل
منګل صاحب خبرونه ته خراخلی
خیر اوسه جهان منو تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم السلام مهرباني منګل صاحب د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریکوي او یا کوم مشخصه پوښتنه لري
ملمنینم دا غوښتنه ده چې د افغانستان یا د ښځو فشار ریاست یا په وزارت کې دا د چیرې خپل کارونه یا په مخ بیاي نو باید څه په تنظیم په ښه اطمینان څه په ویا سره بوځي نو دا اسې چې خبرې دي چې خلک وایي چې دا ولایت د شي بیا د شي دي نو موږ تاسو د افغانستان خلک چې دي پوری بدن په ښځو کې وایي نو موږ تاسو ښه دي موږ تاسو اطمینان ته کوو ډار ته کوو چې یو هېواد ښه دي موږ لا څه دي یا هغه کوي یا په وزارتو کې دي یا په باستو کې دي یا چې ته یې موږ تاسو یاد ته کوو موږ تاسو د افغانستان ډېر ښه ولسته هغه راسته چې موږ تاسو به اتفاق دی هغه یو
بله مننه کوم منګل صاحب غزنی نه اړیکه نیولې و خپل نظر درلود ښه بریالی صاحب یو بل موضوع چې تاسو هم کېدای شي د اندېښنې درته رسیدلې وي او دا موضوعات شته دي د اوریدونکو په غیر مستقیم ډول یې اشاره ورته درلوده دا منخونی یا حمایوي مراکز په دې رابطه باندې داسې رپورټونه او انتقادونه موجود دي د دوی هلته چې څوک زی او یا یو کلی تصویر په رابطه باندې یو منفي ذهنیت شته په دې رابطه نو غوښتل مې چې تاسو څه اقدامات کړي دي د دغه تصویر د بدلولو لپاره
ما برتبات زیک از آن مردم چطور ما بتانیم روشن بسازیم و اول یک تشکری خاص میکنم امیزی برادر ما که از ولایت غزنی زنگ زده بودن یک احساس فوق العاده خوب خانهش از آباد یعنی ما اگر ما هر مرد افغان خود به این شکل و به این ایده داشته باشیم و به این نظر نیکی داشته باشیم فکر نمیکنیم که اصلا هیچ ضرر داشته باشیم هیچ مستفیدی داشته باشیم خانه از آباد بسیار زیاد تشکر میکنم مزمی طریق زمین برنامه دیگه برتبات از اینکه ما چطور بتونیم از آن مردم در قسمت از اینکه این خانه همان یک جای بسیار خراب است این ذهنیت بر از این مردم داده شد این ذهنیت تعداد از افراد هستند که استفاده جوی هستند یا ابلان وقت هستند وقت میبینن خود از یا متضرر میشن باز احساس از این رقم احساس میکنن اما در حقیقت ما برنامه آگاهی داریم بروشور داریم که کاش می آوردن برای شما دیگه بروشور داریم که ما خود مراکز مایروی معرفی کردیم این یک مرکز یا پناهگاه موقتی است بخاطر اگر این مشکل پیدا شوه امی دختر خانم 11 بیشه باشه یک بیشه باشه 10 بیشه باشه امی زن دروی سرک بره اگر این مراکز حمایوی نباشه شما خود قضاوت کنید که ما افتخار میکنیم بر نیروهای امنیتی خود یا سکتور امنیت خود اما یک زن که تا به یک اوزی امنیتی میره و او از اوزی امنیتی تا که در یک مرکز حمایوی پناه میشه شما فکر کنید که آیا مورد سوء استفاده قرار نمیگیره خدای ناخواسته اگر ما آل شکر خوب است از آن مردم بسیار زیاد خوب شده که وقتی یک دختر میبینه که به یک مشکل مواجه است او رو کمک میکنن یا بر ما زنگ میزنن یا بر رئیس ما زنگ میزنن یا بر وزارت امور زنایا را انتقال میتن هر وقت شب باشه ما خدمتگزار از هستیم اون امور با ما معرفی میکنیم به مراکز حمایوی اگر خدای ناخواسته آل این مشکل حل شده هر وقت که یک مرد یا یک زن یک دختر میبینه که به یک مشکل مواجه است میگه برین وزارت امور زنان باز تمام خدمات بعدا اونجا برشان ارائه میشه اما از آن مردم به اون شکل که قبلا بود حالا شکر نیست و خوب هستن مردای ما بسیار خوب هستن زنای ما بسیار خوب هستن مردم خوب هستن یک نظرای نیکی دارن به خاطر تو چیزی نیست که در اونجا مردم فکر میکنن مثل خانه شما ریست
بله میوریدون کلرو لقندار تخه سلام ستیدی مشه میربانی
کاران ته دا زړی رسول فرمان اوریدم چې څنګه کلام ګران یې ملنه خورته
تشکر بسیار
و علیکم السلام خیر خبرونه ته میره به
مننه کوم تاسو رور نشانه منوال خاري الله پاک دې سره په لګه کې اندازه بوله لته د چفون سلې چې نه لري د وطن کلی سلن کې اوس ما خپل کینه من سفر پلانم تاسو غرمه په خیر
مننه اورور ساده هم غرمه په خیر وي
مننه کوم خبرونه زله ګران خور څخه ډیر مننه زه خبرونه ته تشریف راوړی دي د دې حق نه خاص څنګه نه لره خو هله لرم څه څنګه سي بس د څنګه څنګه ده چې د خپل کاروبار په پرمختګ کې او یو خوځه خاطره ته وایي نو نور هم خوشاله وي د دې په یالو داسې خوند باندې و هر هغه خور چې یو اداري کار کوي او یو خدمت کوي ځینې خلک ګرانې خور تاسو له سپردې رڼا رڼې د تاسو پیغام نه لري تاسو ویل ورته لري چې د خپل پانل کې له یو خور سره دې څنګه چلند کوي تاسو نه پوهېږئ په لرې پرتو سیمو کې تاسو به اورېدلې انسې ډېر زیات مشکلات دي هغه د هم پوهوي دننه له کبله چې هلته پر خوند باندې دا ظلم کېږي هغه زمینه موږ ځوانانو ته نه ده برابره ځکه په لرې پرتو سیمو کې د نملې له کبله زما په شمول په ملناو په لکاو ځوانان ژوند کوي بېسواده پاتې دي اما خوند یې بېخي په سر کې پاتې دي خو سواد یې په بلا پسې پر خوند باندې ظلمونه کېږي به ذکر کول کېږي رشتانې پرې کېږي الله لېږي تاسو اور به خدای وکړي چې الله لیکلي دي او دیني عالم داسې نور د دلیبې دلیبې خاطرې داسې وحشانه ظلمونه کېږي آیا هغه کورنۍ هغه په فامیل کې که ورورې که خاوند وي پلار یې هغوی دغه مسؤلیت دوی څومره رول کې لوبولی شي چې یو خور په اداره کې کار کوي یا هم دا غواړي زده کړي وکړي چې دوی د کار زمینه ورته مسئله کې اما د پښتنو دا متل دی وایي ښځه یې د کور دی یا د ګور ده حتی چې د یو خور یو دوی خوند د یو ورور حق وړي په ډېرې مځکې ځای له دونه هر سړی لري په لکاو لکاو خرڅ کړي خو هغه پیسې بېرته دې ته نه ورکوي نه هم کور یې مصرفوي په تجارت دا چې ډېر وحشانه ظلمونه دا چې ډېر د ماشومانو د پاره تاوتریخوالی چې مشکلات ډېر دي ستونزې ډېر تاسو په دې اړه د سره رڼا په واچوئ نور د ښه وخت نه نیسم څغل مولرئ
پر ودان بریالی صاحب له قندار نه اورېدونکي زنګ وهلی و خاطرې غوښتنه یې وکړه یو ښه خاطره مو یې راته وویل بله دا ما پوهوي موضوع ته مهرباني
اول خو یک تشکری خاص میکنم از این برادر عزیز ما خیلی ببینن که در زابل این برنامه را میبینن و مشنون ما همیشه در وزارت موزران خدمتگزار از همیت مرد هستیم و همه تر فامیلا هستیم و همه تر کسایی هستن که مثلا متضرر شدن و مشکل دارن و ایک تا برادرهایی هستن که یار حمایت میکنن و خانی از یابا تشکر از برادر عزیز ما ما در 28 ولایت یا در 24 ولایت ما در وانسان بودیم و در اونجا گشتیم یعنی به ایسا بر نظارت رفتیم بسیار خاطرات خوب خراب هم دارم از این نظارت های خود و در مراکز حمایوی که بودیم در اونجا یک وقت مدت زمان را من مسئول پخش بودم و کار میکردم که بسیار خاطرات خراب هم دارم و بسیار خاطرات خوب هم دارم از جمله خاطرات خراب ما در یک سفر ولایت فاریا بوده که ما نابلد بودیم در موتر میرفتیم تا فاریا و در اون طرف های سه بجه یک موتر ماتیل خلاص کرد و در یک منطقه ما از موتر ماندیم که ساعت سه بجه است و اونو موجود به نام جنگل حال فعلا ما شناسم که به نام جنگل یاد میکنه که هر روز سه نفر شش نفر سر میبرند لب سرک میماندن و ما در اونجا ماندیم هر که چقدر کمک میخواستیم بر ما کس کمک نمیکرد موترها بر ما ساعت نمیکرد که ما را مثلا کمک کنه بازم خیلی ببینن نیروهای امنیتی ما خانه از یاباد ما را کمک کردن به موتر ما تیل آوردن و از اونجا ما را کشیدن و کمک کردن ما را تا فاریا به نبسار و امرایی کردن یک خاطری بوده که ما از نیروهای امنیتی خود زیاد سپاس میکنم تشکر میکنم در عالم که هیچ مرا نمشناختن اما ما گفتم که این برنامه ایم است و من یک آدم هستم بر این برنامه برامده ما تشکر میکنم تو برادرای ما کالف بر ما زنگ هم زده بودن و صدای ما را میشنوند در پولی ازی خاطرات بعد بسیار زیاد دارم نمیتونم که بگویم هر دختری که در ما او را میبینم امرایش ما میشنم مشاوره میکنم یا مثلا میشنم گپ میزنم قصه زوره میشنم چی در بندی خانه باشم مسئولیت زیر دارم در سطح افغانستان من به نظارت از بندی خانه هم میرم و میبینم زنها را امرایش میشینم و چی در مرکز اصلاح یا مجوزینی که دخترهای زیر سن هستند در تمام بندی خانه هایی که من در اونجا وظیفه ایم هست من اونجا میرم نظارت میکنم خاطرهای بعد زیاد است نمیخوایم که در وقت شما را مزایی کنم اما آرزو زیر دارم که امی برادرها و خانواده به شکل درستش اما کسی برابر حدود صلاحیت خود و حدود حقوق خود اگر امرای خانمای خود و خانمایش اونمو حد را که برش خداوند داده شریعت داده اگر امرو را پیش بیرن انشالله تعالی کدام مشکل دیگه فکر نمی کنم که در بین خانواده راخ بته هر کس حد حقوقی و شرعی خود بدانه و انشالله که هیچ مشکل دیگه در اون ما نمیگه و هیچ خانی هم نمی خواهی کسی که می خواهی که یک مرکز مایوی داشته باشه همه خانه هم نشان در خانیشان است و هیچ دختر و هیچ فامیل نمیخواد که خانوادیش از هم بپاشه و از هم دور شده و جدا شه و این پلیسی وزارت امور زنانه اصلا هیچ نبوده که ما اصلا چقدر دوام میتیم یعنی کار خدا که بتونیم دختر از هم جدا نشه خانواده از هم نپاشن بسیار سر زحمت میکشیم روزا رو سپری میکنیم میانجیگری هم میکنیم که توی خانواده پاشان نشن تشکر بله. از برادرم
تاسو صبر تر گرزو کابل نیوریدون که سره
تلیفون پلی که وصل شوی. سلام ستړی مشه خبرون ته خراغلی.
کوم شاګر افغان يم د کابل نن تاسو سره اړیکه
نیو. افغان صاحب خراغلی خبرون ته
خیر دیګه په اول کې تاسو ته او دا د خور ته سلامونه کوم. بل سلام به خور نه پښتنه لارم تاسو په کوم ولایت کې چې دا خونې تاسو لري دا مو باندې خونې دي دا غلطه ته یو وروغواړي چې د خونې ته مراجعه وکړي. څنګه کولی شي مراجعه وکړي؟ ادرس واخلي او بل یو نظر یو مشوره هم دوی ته لرم. هغه دا چې دوی د ټیلیفون شمېرې اعلان کړي چې یو خور مثلا په تاوتریخوالي کې راشي او وغواړي دغه ځای پیدا کړي یا د پولیس ته مراجعه وکړي.
بله مننه کوم افغان صاحب. بریالی صاحب افغان صاحب یو پوښتنه لرله او مشوره یې مو مهربانه.
یک عالم تشکر از برادر ما افغان صاحب که از کابل زنگ زدن. خانه آباد برادر عزیز تشکر از اینکه یک احساس فوق العاده خوب در قسمت دخترها و زنها داریم. من خوش میشم افتخار میکنم به تمام مردای افغان روسی. هیچ مرد افغان نمیخواد که خانش خراب شه و هیچ مرد افغان خوش نداره که دست سر زن افغان خود بلند کنه. همه میشه ناگزیر بعض وقت ملوزاتی هست که باعث زمین گپا میشه. من تشکر میکنم از خودت. در تمام ولایات ما و اگر در تمام ولایت ما مراکز حمایوی نداریم، در زونهای خود ما مراکز حمایوی داریم. وزارت امور زنان در سطح افغانستان ما وزارت ریاست های امور زنان داریم. هر وقت کدام مشکل خدای نخواسته بر شما رونما میشه، یک بار خطا میشین، سرش باشه، نمیشه باشه، هر وقت میتونین در ریاست امور زنان در ولایت و در مرکز ما در خود وزارت امور زنان در میدان دروازهش که خدای نخواسته کدام قضیه میه، حتما یک بایش ها باشه، دو بایش ها باشه، بر ما زنگ میزنن. ما برنامه را جور میکنیم. بسیار به همین به عزت به آبرو دختر خانه تان با همه چیز و حفظ و همان تا وادی که شما دوباره ایره میبینین، تا وادی که ملاقات میکنین، وقت ملاقات میگیرین. این برنامه ما از روزای یک شنبه و سه شنبه وقت ملاقاتی های ماست و روزای شنبه ما میتونیم عرایض شما را بگیریم. این می برنامه در وزارت امور زنان به شکل درستش جریان داره. اگر یانن شما میخواین که در بعض مراکز حمایتی بدون از اینکه مثلا در وزارت امور زنان برین، در کارت سه میتونین، یا در بعض مراکز دیگه میتونین ایره در مراکز حمایتی یا دفتر زنان بر زنان ایره انتقال بتین. هیچ مشکل دیگه پیش نمیه. تلفن ها در اونجا دارن، امرای شما مشاوره میکنن. هر کس حق از ایره داره که ما بتونه برای کسی که مستفید است کمک کنه. ما این طرفدار از این هستیم. هیچ مشکل پیش نمیه، چی در کابل باشه چی در تمام ولایت ها، در 34 ولایت باشه، هیچ مشکل نیست.
برای لسه بیو بل موضوع در حمایتی مراکز و پرابطه بنده در مالی امکانات و نموجودیت یا در مالی امکانات و کمبود مسئله و پدی رابطه در ستونز تر کم بریده حل شویده میربانی؟
یک مشکل بسیار ها در ما همینجا از که وزارت امور زنان خودش یک مرکز حمایتی دولتی نداریم. بسط افغانستان مرکز حمایتی دولتی نداریم، اما ما در کوشش ازی هستیم، به تلاش ازیم چندین سالا کار میکنیم که بتونیم دونر را پیدا کنیم یا متونیم از بودجه انکشافی دولت خود ما او را یک مرکز حمایتی در کابل و یکی در هرات جور کنیم، یا در قندار جور کنیم، یا در مزار جور کنیم، در جایی که ازدحام زیادتر است و مردم زودتر در اونجا رسانده میشه. که ما نتونستیم که ما تا نمیره انمیره می به حساب بنیم پیسه را پیدا کنیم و بتونیم و برای ما شاروال کمک بکنه. شاروال کمک هم کرده، برای ما زمین پیدا کرده. بسیار در جای دور که در سطح کابل، در نزدیک کابل نیست که ما بتونیم مثلا در ممر محکمه خود برسانیم، در ممر سازاران اولی برسانیم، در یک مرکز ما برسانیم. اما بسیار در جای دور داده که ما نمیتونیم که یک مستفید بر وقت که ملاقات میره انتقال بتیم، یک ضرورت میشنیم شما ما بتونیم برسو برسیم.
بله یو اوریدون که پکتیکان لرو. سلام ستړی مشیخ پر اون تخراخلی. بله ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني وکئ نوم راته ووایئ، خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر یا کوم مشخص پوښتنه لرئ مطرح کړئ.
الله دې خوشحاله کړه. زموږ دا نظر دا د اسلامي الحمدلله مسلمان یو، د قرآن هر حکم په ځان جاري کړو، که په کور کې، که په کلي کې، که په ولایت کې، که په ټول افغانستان کې. باید د ښځو حقوقو ته اول نظر نه وکړل شي، اول د الله کلام شي، نور حکمونه دي غټ حکومت دی هغه ته نظر وکړل شي. اول می دا نظر دی چې دا په سټوډیو کې ښه غږیږي، دا روا دي که ناروا دي؟ دا خو بالکل په هر کتاب کې ناروا دي. نو دا خبره باید ځان ومنو چې هر د اسلام هر حکم، اول حکم د اسلام چې دا
مننه ورور ورور د خپرونې د موضوع په اړه کرا سره وغږیږي. بله مننه کوم. ورزو یو بل اوریدونکو را سره وي قدمونه اوریدونکو له تاسو هیله کوو چې د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یک مشخصه پوښتنه ولرئ نو ښه به وي. تر څو چې بل اوریدونکو وصل کیږي بریالی صاحب، یو موضوع چې تاسو ویل تر اوسه پورې په افغانستان کې یعنی په مرکز او یا ولایتو کې دولتي حمایوي مراکز نشته، دغه کوم 28 مراکز چې تاسو یادونه وکړه د دې مالی بودیجه څنګه تمویلیږي؟
این 28 مرکز دونرها تمویل میکنن، اما نظارت کننده ازی و به حساب کلش وزارت امور زنان است، یعنی بدون تصدیق یا جواز یا نمیتونن که فعالیت کنن. اگر تا جواز از وزارت امور زنان نگیرن و یا تا نظارت نداشته باشن مطابق امو مقرم یا معیار میارایشان نباشه و یا عیار نشن و حتما چی میشه بسته میشه دروازش.
خب یعنی شما نظر کننده. بله یا اوریدون کیبل لسر تلفن پلی که وصل شوه ده. سلام، ستری میشه لکم زینه ماری کنی ولی.
سلام علیکم.
و علیکم و سلام، خبرون تخراغلی
و کل احمد هلمن ده ولایت اورور ما ده تویل ده مختی اورور رغ نواری ده پدا از نو سو ته نو کې دا چې جایله انسانانی لکه دا مخ ته ورور شو دغه ویل هو په د فجر راغ پر دې کې ناروا دي نه خد چې دې ده چې دې ده چې نو دا موږ غواړو دا چې خلکو ته څه یو برنامه او یو دغه جوړ کړي دا هم په کې اولي خدای جایله انسانانی خو نو هو ته دا باندې ما دام را وکاو.
مننه کوم، ډیر مننه وکیل احمد له هلمند نه اړیکه نیولې و. اوریدونکو ستاسو خپل نظریات دی په دې رابطه، اما زموږ هیله دا ده چې د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وغږیږئ که نظر لرئ او یا که کوم مشخصه پوښتنه لرئ. نو فکر کوم بل اوریدونکی تر څو چې وصلیږي، بریالی صاحب تاسو یو څه اشاره ورته وکړه په دې موضوع باندې، اما بیا غواړم پوښتنه داسې مطرح کړم چې افغانستان تاسو هم بهتره پوهیږئ یو سنتی ټولنه ده او په داسې یو ټولنه کې چې یو مېرمن دې راشي او امن خونې ته یا حمایوي مراکزو ته یو منفي تصویر وسم شته او دا موجود ده، فکر نه کوي چې دا به لږ ستونزمنه وي چې تاسو دې وشی کړی چې ولس او خلکو ته په دې رابطه باندې په وضاحت د کوم پوښتنې اندېښنې چې مطرح دي هغه دې حل شي؟
گپتون دقیق است. ما یک مثال برتون میدم، یک قصه واقعی زگه چندین قصه قسم یک شبتان میگم. دختره بوده که در سر خوشنطای خانوادگی که بسیار زرسن بوده و ازدواج شده بوده و بسیار دیگه از فامیلش دور بوده و به اندازه ای زیر لط کوب شکنجه که مثل ما شما سهره داریم و مثلا بسیار دخترهای خانمای دیگه داریم، ستاره داریم، یاره داریم و از گودال ای را میکشن، یعنی به حساب به یک شکل خدا برای یک جای میرسانه که یعنی جای که پلیسی را کمک میکنه و ایره در مرکز حمایوی معرفی میکنن و بعد از اینکه صحت یاب میشه و ایره برای فامیلش پیدا میکنن. وقتی فکر کنین وقتی که فامیل ازی پیدا میشه سردست پای هر کی مفتاده و دعا میکنه که یک چیز گم شده ازی پیدا شده، خودتون قضاوت کنین که وقتی که برادر ما کامل دقیق میگه از نگاه سنتی بودن ازی که مردم از آنش در قسمت به حساب به شکل درستش نمیتونن بپذیرن که یک مرکز حمایوی یک خانه همان بجز خانه خودشان دیگه جای نیست، حتی صدای زن باید کس نشه. ما هر کی نظر خاص خودش داره ما خودم در قسمت ابراز نظر نمی کنیم. تنها ما برشان میگم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اگر دختر از یا خانم از یادم یک مشکل مواجه شون، این بهتر از شب توسو به دیمن اوزه باشن در دست مردم ها بگردن. خدای نخواسته این جنگل است، آدم های خوبم پیدا میشه، آدم های خرابم پیدا میشه، خدای نخواسته مورد سوء استفاده قرار بگیرن، یک عادثی سر از بیه او وقت بسیار برشان متضرر میشن، یا ای که بازی در یک مرکز باشه که حمایت شوه. این خوب گپ است، خودشان باید جواب با خودشان بدن.
بله، ډیر زیات مننه کو د خوځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د نظارت د برخي مشر زکی بریالی چې نن په خبرونه کې لمونږ سره وي، د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي او د حمایوي مراکزو پر اړه مو خپل نظریات لرل. اوریدونکو له تاسو مننه کوم، تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تلاس.